متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبۍ کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبۍ او شمالي اماراتو لپاره د اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحات او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا کنه نو ګواګې اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤلی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر مناوګل علی زکون کو زبرشتا هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغلاس هم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه وګل علی زکون کی برتروغ جوړ صحتمند او سجه د صحت چم بم پتن می قدر مناوګل علی زکون کو زمرا تاسو دنن رسی اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي هم چنان په کتاب کې صفحه 350 مینه پیل به تر 35 سپی پری درنه زکون کو زمرا تاسو دنن رسی در سیاحت به هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ رابطه شو په لوست کې ولولو، عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ رابطه شو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړې او په یو څه باندې وپوهی شي او ستاسو د ټولو د ملتیا په هیله. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. روګلرلي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي پکښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په حقله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په حقله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جوګندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په حقله معلومات ترلاسه کړو، چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده. درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوی برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچ دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچ څخه مختلف ډول ټوکران جوړیږي، د نساجي په فابریکو کې لکه سترنجیان چې دي، جوالونه دي، رسیان دي، او همدارنګ د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنچاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلریز د کوونکو د سو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، خیرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې شیدې یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنی همیشه که شیر زموږ څخه یو پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست پرې برخه کې موږ تاسو د جوغندرو په حقل ولو، چې جوغندر هم په خپل د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جوغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسب مزکې پیدا کړو، چې هغه مزکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مزکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مزکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوا ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان کې د بری په پاپریکې کې له جوغندرو څخه بره او له پاتشونو څخه د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنی د جوغندرو څخه موږ تاسو بره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په حقله معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دی په خپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي، په هغه سیمو کې راشنه کېږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې و په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنا او ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حقل بلوچي طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنا او ګلریز د کونکو په لند او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کو، په خپله په صحرا او په دښتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې، آیا هم د غرونو په غونډۍ کې دغه بوټي رشنه کیږي. چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمیرل کیږي، چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنید دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چې دا ټول بیا پخپل سر یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلولیز د کونکو تر دې دم پر موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرزایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لسته راوړو. درنو ګلالي سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي وي. همچنان درنو او ګلالي زکونکو، موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندئ. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو او ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لوري څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي، چې په افغانستان کې بیلابیل قانونونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبري او د مرمرو ډبري، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې زمانځي فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډیر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانون چې دی د حاجیګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې درش پته تر رسیږي. همدارنګه د اوسپنې قانون په روزګان، کندهار، حکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل سراج کې ډیر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پشتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلریز د کون کو هم چې نن زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسټو او هم چې نن د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او هم چنان سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. همچنان مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د شوزو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د دې ترڅنګ سپین زر دی. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دي. همچنان د سرپ او جستو قانون دي چې دغه قانون په خپله په هزاره جاتو هندوکش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګې قانون نجی د مالګې قانون په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزاره او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله مندم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لسته راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور از د تاسو کورنۍ دند ده. تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په با پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال د میسو د قانون او ډیر مهمي ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یوسف هم تاسو ټول ته شرف ما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اتم لوست. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیسه کون کی برات رو غجور صحت مند او سری او د صحت جام پتن درنو ز کون کو د چز مرستا سو د نن ورځی جغرافیا مضمون اتم لوست. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمه نه ولري تر څو کول سي د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزنان سره نوټ کړئ. ګلریز کون کوز مرسته سدرن ورځي اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له 53 نه پیل بهتر آتش پیټې مې سپې پری. همدارنګه مرسته سدرن ورځي درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي، دویم جنوبي امریکا سندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوون کو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست په پاپري تاسو ټول قدر منځ کوون کړئ سره ملتیا وکړي او یو څه ذکر. قدر من او ګلالیز د کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه زموږ تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سندونو په حق لسه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاسته راوړو. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کش په حق له او طبیعي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویه وچه د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لویه وچه یې ولیدل. وروسته بیا د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچي په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنی د امریکا سپوچي نوم څخه د دې لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګري چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپل یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پي سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنې تر خولې پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسي سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 6,000 کیلومتره تر رسیږي، یعنی 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونی جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کابل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکښې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت یو وخت دی رسای اوبه نرمې سي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سیند څخه او منصب قولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو او بله برخه چې ده هغه پخپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالی او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی چې دغه سیندونه د راکیل غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکیل غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دی چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویژ په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویژې. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلوروردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمیر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جمرو څخه شمېرل کېږي. د اندیز غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولې اوبو چې د لوړو صرف ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جمرو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او څلور سوه اتیا کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سیند په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډېرې لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستیالان ورسره یوځای کیږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جمرو څخه شمېرل کیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوی ده چې ربني ونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیالې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي ظلمونو څخه اخلي چې د خپل نننۍ هوا رسمو څخه له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو ځکون کو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو ور سیندونو له جمرو څخه شمېرل کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1.45 متره ته رسیږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو کډر مونږ د کون کوست له سره ترونکو برخې ترغلی چې په دې برخې کې به د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق له بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لوی وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمیر جهیلونه لري چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو ووم پیژندل چې جهیلونه په خپل حق ولاړو بوتو کې چې څلور خوته وچې وو چې جامینس کې ووي د دې جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لوی وچې کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمیر جهیلونه شته دي چې شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیند دی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. هارون سیند دی چې هغه په خپل 16,200 کیلومتره مربع دی. ایری سیند دی چې هغه په خپل 15,480 کیلومتره مربع دی. د انټاریو سیند دی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. و بخښي ځکهونکو جهیلونه څخه مطلب دی. هم چې نن درنو ځکهونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل اختر یو کې تاسو ټول په اوسې او سې جوس هم د لوستونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته په خپل کتابچو کې مطابق جواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسي سی پی سین د چپ ارخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسي سی پی د سین د چپ ارخ د مرستیال نوم نوښته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنه ځکون کو د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچيري همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوښته کوي او کچيري غلط وي نه غین ولښته کوي. دریم د امریکا د لوی وچی ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنه ځکون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیپ سمو زده کړی وي تر بل داس تر سپوري د لا په ماشه وخت ولر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او کللی ځکون کو زه برېښنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ واس مې د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. قدرمن ځکون کو زمو رسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. پروز د کونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی مجبتاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو ځکونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچې چې ده په خپل دی ویلوی ټاپي ټاپو په نامه سره یاد سوی ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوی ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوی دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سوداس ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده درنو ځکونکو ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په تاسو را پوښل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې دی درنو زده کوونکو عبارت دی د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي هم چیناند دي، تر څنګ د لنچ لین سندي، او دا سندونه چې دی درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلو چې لوی دیوید دینګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي، او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیریږي. دغه د استرالیا د سندونو هو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده، په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالی کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2100 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1100 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته هم دا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند، خو د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2100 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیات اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي، یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ور باندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه دغه سندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بد په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بد په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشت باندې واورې اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سندونه بیا درنو زده کوونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي، هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو کډر مونږ زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا په استرالیا وچ کې ستا، چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپل میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سیند دی، چې دا په خپل د گریټ دارودینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي، یعنی د گری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دې اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې د اوبو لکه مشته سره مخامخ دي، یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه نو وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبو سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروي دي، خو د خلکو اړتیاوې یې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلې بیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي وو، چې اوس هم د لوست راتلونکي به تر زو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسبلو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده، په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړې شرایط داسې د ترنوز د کونکو چې د جهیلونو د پیر د ايش لپاره یې لاري چارې نه دي برابر کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه په کښ کې موجود دي. کچیر موږ او تاسو د دغه لوسته متوجه اوسېږو، موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په حق معلومات ولولو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه کچیر زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په حق معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال ویدیز کې د سیمسپونز دشتی په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 45 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په حق هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په حق معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې وړي پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې د په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځنګړنه هلته د لمر درمرانګو د ورځو ډیروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د جدي کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارزل بلدونو د شمالي ارزل بلدونو او سویلي ارزل بلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکې کې خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیات برخې چې دی درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه د استوایی اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه همسته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کورنۍ دنده د تاسو ټول کارمن ځکونکو به د استرالیا د لوی وچې په حق له معلومات ولولي. خوشحال ځکونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول کارمن ځکونکو به د اسپرون د خپل ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنی سوال جهیل ستوای تشریح کړي. دویم سوال اقلیم ستوای تشریح کړي. دریم سوال چې دی درنو ځکونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي دی بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو کارمن ځکونکو زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې سم ذکر وو سیږي او په یو سم باندې پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیز کون کو ز برشنا غم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. کله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن وی هم چنن هله د درنو ز کون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سری او یو سبو مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخله دینه چې تاسو نن ورځې نو ویلوس پیل کان تاسو ټول درنه سکون کې باید له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ونول لري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کړی. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او آسان دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع کانی چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حق او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حق له معلومات ولولو. نو هله د چې تاسو ټول کډر من ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملکیه وکړي او یو څه تکري. البته د یادونې وړ دی درنه کون کوس مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي ځکونکو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل ځنګلونو موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونو ستوي کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي ځکونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدل دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونو لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل ستوي کیږي. ګلالیز د کون کو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زمرد ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال لپاره وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې کچیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوی دا به ډېر زیاتې ککړتیا سره مخابخ وي، ځکه کچیرې یوازینی لامل دا ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو کچیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوي کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګ کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کوي د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلانډ ډول سره کچيري موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکي زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پاکي پرمختیا راولي او د طبیعت ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کیږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانی په جوړولو کې د لرګي په فلورولو او د کورونو په تودولو کې د الماری په جوړولو کې د سکرو په فلورولو کې د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو دروازه کونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه شې د پر درې برخو باندې وشل شوی دی. لمړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بت ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استر وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کیږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه مال میږي چې پر صنعت یې همکارانه او همداسې کنیزو حاصلات باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شې دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمنځوري او هم چنان اقلیم په زړپوري او لندبل لرونکي کوي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنه سوي دي چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکتار از مکنی ولیده چی اصل اپا اصلاح شیو شون میوه له سپر له څخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو ځکونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سیویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې ورکی او د 1 میلیون هکتاره په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق معلومات ولرو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لستر او ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصلي ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یې، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت یې هم رول لوبولی دی. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختری د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نسته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې سته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کې وي او دغه ځمکه یې قائم ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسول ځمکه ده، همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زمردګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنې او همدارنګه د میسو او نورو ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمردګران هیواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پرش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پرش یا هم د بوټو پرش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هیوادونو له جګړو څخه د زموږ هیواد دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونو ولې د نو د تو د دوهي لعمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلاواده کوي او قلاواده نختوي. خو د زمردګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لاله څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. من چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر شوی او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل شو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده، چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د نهغرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو، اوسېږي او پېښ شوي وي. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.